مشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د سهار نه هو په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل در په کې هرکلی وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې په اړه د بیلابیلو رپورټونو تر څنګ له تاسو څخه ستاسو د کلیو بانډو تازه خبرونه هم اورو. تازه حال به راسره شریک کړي او د دې لپاره مې پر فیسبوک درته پوسټ لیکلی دی, هلته یې راسره شریک کړي. وروسته بیا راسره په ټیلیفون سکایپ او وایبر هم رابطه کولی شي. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرو د پاکستان حکومت د اپوزیشن پر سخت انتقاد سربیره د اضافي بودیجې د هغې مسودې دفاع کړې چې پکې د عربونو روپیو د مالیو وړاندیز شوی دی. په کوټه کې په یوه بمي چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. او امریکایي ولسمشر له خپل روسي سیاله د اوکراین پر سر د ترنګلتیا کمولو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت د خپلې هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړې چې پکې د نویو مالیو لګولو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې زخت انتقاد وکړ او ویل چې نوي ټیکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د مالیې وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړی دی چې مخکې له مالیو مستثنا ول. د ویل په دې توګه به حکومت وکولی شي چې 323 اربه روپۍ وګټي. ترین وویل ولس به یوازې 2 اربه اضافي ټیکس ورکوي.
پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی, اس
دو سوا ارب روپو خبر مو درے سوا دری سلویختو ارب روپو تا را وستلا, خو پا عام خلکو یوازی د دو ارب روپو ٹیکسونا لگی.
د مالی وزیر شوکت ترین زیاته کړه د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور د دوام لپاره اړینه وه چې پر ګاډو موبایل ټلیفونونو کمپیوټر او ځنونو رشیانو مالیه ولګوي او یا ور باندې ټیکسونه زیات کړي. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څه باندې 3 کلونو کې د 6 اربع ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو, خو سږ کال ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق 13 میاشت د اسلام آباد له لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه. ټاکل شوی چې هغه اداره په جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. پاکستان له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې له اقتصادي او مالی ستونزو سره مخامخ دی. چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بمي چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنیو چارو سلاکار زیاولا لانګو ډان ورځپاڼې ته ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک وشوه. د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین بیګا ویل چاودنه پر داسې مهال شوي چې د جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان ول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو چاودنه د ترهګر بریت په نوم یاده کړي او پکې پر مرګ ژوبلې خبګان او خود د زیاته کړه چې په حمله کې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. په بلوچستان کې یو شمیر بلتون پالې او نورې وسلوالې ډلې فعال دي. د افغانستان پر ځول شوي ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په اګست کې له کابله د ناڅاپي وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له هېواد پرېښودو پرته ورسره بله لار نه و پاتې. اشرف غنی پرون له بی بی سی سره په مرکه کې وویل له کابله د وینې بهیدنې او د ښار د ویجاړېدو مخنیوي لپاره ووت. د دعوه وکړه چې د اګست پر 15 د طالبانو دوه مخالفو ډلو پر پلازمینې فشار زیات کړی و, خو په دې اړه یې ثبوت وړاندې نه کړ. طالبان وایي پر هغه ورځ ښار ته د ګډوډۍ مخنیوي لپاره ننوتل ځکه چې غنی او نور لوړپوړي چارواکي له افغانستانه وتلي ول. ګوښه شوي ولسمشر په مرکه کې پر ځان پورې شوي نور تورونه هم رد کړل او د پخواني ولسمشر حامد کرزي دا دعوه یې ناسمه وبلله چې ګواکې طالبانو ته د واک د سوله ییز انتقال موافقه شوې وه. غنی له هېواده د تګ پر مهال د میلیونونو ډالرو د غلا تور هم ناسم وباله. د حکومت د سقوط یو لامل له طالبانو سره د پخواني امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د سولې موافقه وبلله. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نومبر کې له سی بی ایس خبري شبکې سره په مرکه کې د افغان حکومت سقوط پړه تر ډیره د اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولې وه. بلینکن ویلي ول چې غنی ورته ډاډ ورکړی و چې هیواد به نه پرېږدي, خو دا کار یې وکړ چې له وجې یې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدو موقع ضایع شوه. امریکایي ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتینه د زیاتې شوې ترنګلتیا د کمولو غوښتنه کړې چې روسیې له اوکراین سره پولې ته نږدې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي او کریملن له ناټو څخه پراخ امنیتی ضمانتونه غواړي. بایدن پرون د ډیپلوماټیکو هڅو د پیاوړتیا په مخه له پوتین سره 50 منټه ټلیفوني خبري وکړي. د امریکایي حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې د حساسو ډیپلوماټیکو موضوعاتو په اړه د نوم نه خولو په شرط خبري کولې خبريالانو ته وویل چې دواړو مشرانو راتلونکي میاشت د درو غونډو لپاره د زمینې برابرولو لپاره جدي او جامع خبري وکړي. ټاکل شوی چې امریکایي او روسی چارواکي د جنوري پر 9 او 10 په جنیوا کې د ستراتیژیکي ثبات د مکالمې په چوکاټ کې د وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر سر د زیاتیدونکو ترنګلتیا په اړه وغږیږي. تر دې وروسته به د جنوري پر 12 د روسیې او د ناټو شورا غونډه کیږي او په بل ورځ به په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې یو غونډه جوړیږي. امریکا د هغه هیواد اروپایي ملګري اوکراین او روسیې د هغه سازمان غړي دي. روسیې روانه میاشت په داسې حال کې له ناټو څخه د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه وکړه چې د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. له دې کار سره پر اوکراین د حمله ویره پیدا شوه او ډیپلوماټیکي هڅې ګړندۍ شوې. پوتین 13 له غرب وغوښتل چې سمدستي د ضمانت ورکړي. د بایدن حکومت وایي د روسیې ځینې غوښتنې ورته د منلو نه دي، خو واشنگټن اشاره ورکړې چې د وسلو کنټرول د پوځي ځواکونو د تمرینونو او په ختیځ اوکراین کې د شخړې په ګډون د مسکو پر ځینو غوښتنو خبرې ښایي نتیجه ورکړي. بایدن په پرونی ټلیفوني خبرو کې تکرار کړه چې امریکا او ملګری به یې پر اوکراین د برید په جواب کې پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي او ناټو به په ختیځ او مرکزی اروپا کې خپل حضور لا پراخ کړي. مسکو وای پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال رادیو د اوسموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او له اپ سٹور څخه ښکته کولای شئ او هر وخت یې استعمالولای شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د پاکستان حکومت د خپل هغه اضافي بجټ دفاع کړي چې پکې د عربونو روپیو د مالیو زیاتولو وړاندیز کړی دی. دا تر هغه وروسته چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن پر اضافي بودیجې زخت انتقاد وکړ، خو د مالی چارو وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې پر ولس یوازې د 2 اربع روپیو نور ټیکس لګولو وړاندیز کړی دی. اخوا د اقتصادي چارو پوهان او کاروباریان وایي که د بودیجې مسوده منظوره شي نو پر ولس به د ګرانۍ بار لا زیات شي. په پاکستان کې مالی کال د جولای له لومړۍ پیلېږي او د جون پر 1.5 پای ته رسي، خو حکومت وایي د اضافي بجټ وړاندې کولو موخه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور شرطونه پوره کولو لپاره د مالیو کچ لوړول دي. غلام غوث له پېښوره.
تیر ورځ د خزانه وفاقي وزیر د وفاقي کابینې نه د منظوري وروسته د فاینانس سپلیمنټري بل 2021 په نوم د ټیکسونو زیاتولو بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړو. د حزب اختلاف ګوندونو په دغه محل په اسمبلی کې د دې په ضد سخت ردعمل وښودلو او د حزب اختلاف وینا وه چې د دې نوي ټیکسونو سره به په هیواد کې ګرانی نوره هم زیاته شي. خو بیا ماښام په یو خبري غونډه کې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین په ټیکسونو کې د زیاتوالي دفاع وکړه او هغه وویل چې په عام ولس به د ټیکسونو د زیاتولو ډیر بوج نه پریوزي.
پہلے تو 700 اربع روپے کی بات ہو رہی تھی، اس
دا وسوا اربع روپو خبرمو 300 درسلوختو اربع روپو تا را وستلا. پا عام یا غریب ولس د 2 اربع روپو ٹیکسونو کی شایان درته هم خایم. پا هغه کی لوی شی ذاتی کمپیوٹری دی، د گنڈلو مشینان، ماچس، مالگا، سر، مرچکی او د حمل د مخینیولو دارو او شایان دی. پا فارما یا دواسازو کمپنو د 1,60 اربع روپو ٹیکسونو او په مشینری د 1,12 اربع روپو اضافي ټیکسونه دي. پاتې 1,20 اربع روپو کې د شتمنو خلکو د استعمال ډیر ګران شایان مهم درته پګوت کړل، خو په عام خلکو یوازې د 2 اربع روپو ټیکسونه لګي.
عام آدمی کو پر 2 اربع روپے کے صرف ټیکس لگ رہے.
د اقتصادي چارو کارپوهان او صنعتکاران وایي د دې اضافي فاینانس بل سره به په عامو خلکو د ګرانۍ بوج زیاتیږي. په پیښور کې د صنعتکارانو او تاجرانو د چیمبر پخوانی مشر مقصود انور پرویز په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وایي،
دا ټول ټیکسونه چې دي کنه سمدستي چې دي 17% ورسول، دا ګوره زور چرته یې ځمکه باندې یې کنه، هر څه چې ته پاس سوارې چې په خر سوارې یا په گاڑی کې سوارې، خو زور خو په ځمکه راځي یا نه راځي، دا ډېر کلیئر خبره ده چې دا عوامو ته چې دي کنه د زور به ملاويږي، انکم امغري اور خرچی چې دي کنه نورم به زیات شي.
د اضافي ټیکسونو په مسوده کې په موبایل ټلیفونونو 15% ته د ټیکسونو رسولو تجویز دی. د غوړو او تیلو جوړولو لپاره په درآمد کوونکي خام تیلو ټیکس د 15% نه 15% ته د زیاتولو، د دواساس کمپنو په خام موادو او د کر کروندې په موادو او په پېکشوي شودو او پېکشوي چرګانو هم ټیکسونه 15% ته د رسولو تجویزونه دي. په بیلابیل ډول ګاړو د وړو په میلونو او غنی باندې هم اضافي ټیکسونه لګول شوي دي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د شرطونو سره سم د ټیکسونو زیاتولو او د ټیکسونو په چوکاټ کې د زیاتو خلکو د راوستلو لپاره وفاقي حکومت هڅه کوي. بیلابیل قانوني مسودې د جنوري د 12مې نیټې پورې د پارلیمان نه منظوري کړي.
د غلام غوس رپورت مو واورېده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون پر یو بل موضوع هم د حکومتي او اپوزیشن غړو ترمنځ ناندري وهل شوې. حکومتي او اپوزیشن غړو د دولتي بانک سټیټ بانک آف پاکستان د خپلواکۍ زیاتولو پر ترمیمي مسودې سخت بحث وکړ. حکومت دریز لري چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF د پور ترلاسه کولو لپاره ترمیم اړین دی، خو د اپوزیشن سیاستوالان وایي یوې نړیوالې مالی ادارې ته د دولتي ادارو واک سپارل به پاکستان د نورو محتاج وساتي. د اقتصادي چارو پوهان وایي هغه هیوادونه چې له بهره قرض اخلي حکومتونه یې دې ډول اقداماتو ته مجبوریږي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو صلاحکار شوکت ترین چې کله د دسمبر په 10مه د سټیټ بانک آف پاکستان اکټ د ترمیم لپاره په قومي اسمبلی کې وړاندې کړ، نو اپوزیشن غړو سخت احتجاج وکړ او چیغې یې وهلې. تر دې شور وروسته سپیکر اسد قصر وویل چې دا قانوني مسوده د خزانه او مالی چارو کمیټې ته د بحث لپاره لیږي. د اپوزیشن مسلم لیگ نون سیاستوال خواجه آصف پر حکومت نیوکې وکړې چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د پور اخیستو لپاره یې داسې شرطونه منلي چې له وجې به یې په اخره کې پاکستان په یوه کالونی بدل شي.
د خدای لپاره د پاکستان پر خلکو رحم وکړي، پاکستان مخ خرڅوي، تاسو د سټیټ بینک کنټرول IMF تور کوي، پاکستان مور تسلیموي. کوم ملک چې په اقتصادي توګه غلام سي له هغه کالونی جوړ سي، دا له ځمکني قبضې زیات ظلم دی. تاسو موږ په اقتصادي توګه غلاموي.
ورته خبرې د جمعیت علماء اسلام فی غړي اسد محمود هم وکړي. هغه وویل چې سټیټ بینک خود مختاره کیږي نه، بلکې د IMF تر کنټرول لاندې راځي.
آپ کی حکومت نے ان 3.5 سالوں
تاسو حکومت په دې درینی مکلونو کې بهرنۍ پالیسی هم تبا کړه او اقتصادي پالیسی هم تبا کړه. تاسو به ویل چې موږ به خودکشي وکړو خو IMF ته بلاړ نشو، مګر اوس په خپل سټیټ بینک جواری کوي، په خپل اقتصاد جواری کوي.
خود مختاری کو داو پر لگا رہے ہیں.
د پاکستانی پارلمان پر ویب سایټ خبر شوی د سټیټ بینک په قانون کې د بدلون مسوده متن خي چې تر ترمیم وروسته به د سټیټ بینک مشر یا گورنر د وزیر اعظم او ولسمشر پر ځای د دې بینک د رهبرۍ کمیټې لخوا ټاکل کیږي. د خزانه وزارت به د بینک پر پالیسي او کنټرول نه لري او نه به هم حکومت په خپل خوخه قرض تری رایستل شي، بلکې د پیسو د ورکړې واک به هم د سټیټ بینک لمشرتابه سره وي. بل مهمه خبره دا ده چې د احتساب اداره یا نیب او د تحقیقاتو فدرالي اداره FIA به د سټیټ بینک لمشر مرستیال او د رهبرۍ کمیټې لغړو تحقیقات نشي کولای. د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو صلاحکار شوکت ترین وای د دنیا د هر هیواد مرکزی بینک همدومره واګدار وي، نو ځکه په دې کې ستونزه نشته. هغه د دسمبر په 10مه یوې خبری غونډې ته وویل چې اوس به سټیټ بینک د حکومت له مداخلې پرته خپلې پالیسۍ نه جوړې کړې شي. دا وایي کله چې د IMF سره موږ د سټیټ بینک خبره را یاده کړه، نو هغوی وویل چې د بینک سره تاسو ښه چلند نه کوئ. دوی دلیل دا راوړل چې کله هم په کوم حکومت بدې ورځې راشي نو سود قرض ترې اخیستل کیږي. دا باید د دوی په وینا ونه کړو. په دې ترمیم سره به داسې نور نه کیږي. سټیټ بینک به د پیسو ارزښت او د بهرني کاروبار لپاره د پیسو نرخ خپله ټاکي. سمه ده چې د رهبرۍ بورډ به آزاد وي، خو دا به حکومت لخوا انتخابیږي. دا خبره هم غلطه ده چې هیچا ته به حساب نه ورکوي. په بل کې راغلي چې د سټیټ بینک او پاکستان د رهبرۍ بورډ به د پارلمان اړونده قائمه کمیټو ته حساب ورکوي. د ترین په خبره د سټیټ بینک د خود مختاری لپاره په قانون کې ترمیم ځکه ضروری دی چې که دا ونه کړي نو آی ایم ایف به ورته یو بلین ډالر قرض ورنه کړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر زلات خان وایي چې په دې ترمیم سره به آی ایم ایف د سټیټ بینک او پاکستان په لویو فیصلو کې ډیر واک ترلاسه کړي، چې له وجې به دوی له پاکستان خپل قرض راوستلی شي.
دا قسمه اٹانمی د یو سنٹرل بینک په یو ملک کې هم نشته. ایون بینک آف انگلینڈ چې دی یا فیڈ دی په امریکا کې، هغه دومره چې کم دی نو هغه اٹانومس نه دی. د مخبل لغه دا چې هم دا یو ضمانت اخیستلو د پاره، ځکه چې ایم ایف دا اوس دی د پاره د کې چې چون کې دا دغه به نه وي، د حکومت مداخلت به پکې نه وي، او ډایرکټ چې مونږ کوم ریفارمز راوستل غواړو یا لکه څنګه مونږ کم کنڈیشنلٹیز ایک دنوں آگے کے دا ہوئی چھتا سو دا یوٹیلیٹیز بل سیوا کئی پٹرول باندھے زیاد ٹیکس ہو لگوئی.
د ډاکټر زلات خان په خبره د بل هر هیواد په شان په پاکستان کې هم مرکزی بینک د مالی چارو د نظام تر ټولو مهمه برخه ګڼل کیږي. نو ډیره ازادي او د آی ایم ایف مستقیمه مداخله به پکې د اقتصادي پالیسیو جوړولو یو برخه د پاکستانی حکومت له لاسه وباسي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د بلوچستان چارواکي وایي د کوټې پر جنا سړک په بمی چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. دوی بیګا تر چاودنې وروسته رسنیو ته ویل پیښه پر داسې مهال شوې چې په ساینس کالج کې د جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې د غړو غونډه پای ته ورسیده او ګډونوالې کورونو ته روان ول. هغه ګوند د پیښې پر ضد نن د کاربندیز اعلان کړی دی. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې په برید کې به ککړ کسان هرومرو د قانون منګولو ته سپاري. ایوب ترین تفصیل لري.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې پر جنا سړک باندې د ساینس کالج په لوی دروازه کې تیر شپه چاودنه وسوه چې له امله څلور کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیس په وینا چې چاودنه د جمعرات او د جمعې په منځنۍ شپه هغه وخت د جنا روډ د ساینس کالج په لوی دروازه کې دغه څخه څه ګړی وروسته وسوه، کله چې په کالج کې د جمعې ته طلبه اسلام نظریاتي ډلې یو دستوره و پای ته ورسېدل او خلک د هغه ځای څخه د کورو په لور روان وو. و دستورې ته د جمعې ته طلبه اسلام نظریاتي ډلې مشرانو ویناوې کړې وې. د چاودنې سمدستي وروسته مرستندوی ادارې د پیښې ځای ته رسېدلې او زخمیان د کوټ وسیول هسپتال ته رسولي. د پیش په اړه د هسپتال بیان و سیمبیک له لوري په خبر سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د کوټ د برای پیش په چاودنه کې څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې د ځینو وزه سامانه ده. د پیش سمدستي وروسته پولیس او سرحدي عسکر هم د پیش وزای ته رسیدلي او الته غیر چا په رسمه ماسره کړي او د پلټنې کار پیل کړي، خو تر دم غړي پورې څوک نه دی نیولې او نه هم چا د دې وروستي پیش ذمہداري قبول کړې ده. وروسته د کوټ د پولیس مرستیال مشر سید فدا حسن هم د پیش وزای ته ورلی او آلته د پیش د پلټونو جاج واخستی. پر دې محل د خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د لومړنۍ پلټونو څخه ښکاره شوې ده چې د نڅرګندو کسان لخوا د ساینس کالج د لوی دروازې په څنګ کې د بجلی په یوه کمبه کې یو نیم کیلو چاودېدونکي مواد پټ کړل شوي وو، چې له امله دغه پیش رامنځته شوې ده، ځکه چې د چاودنې څخه له مخه پولیسو او بم ډسپوزل سکواډ له لورې د ټولې سیمې نه یوازې کتنه شوې وه، بلکې د جمعیت طلبه اسلام نظریاتي ډلې د دستورې لپاره ټول حفاظتي انتظامات هم تر سره شوي وو. د ډي آی جی پولیسو په وینا چې د پلټنې وروسته به دا څرګند شي چې څه ډول دغه چاودېدونکي مواد تر دغه ځایه پورې رسېدلي چې له امله یې څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د کوټې جنا روډ د ساینس کالج چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې کله ډیری خلکو د نوي کال د مراسمو د جوړولو تیاری نیولی وو. او د حکومت لخوا په کوټ ښار کې د سختو حفاظتي انتظاماتو د پورته کولو ادا هم سوی و. پر دې پیښه باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو خوشحالي ښکاره کړې او د عمل ښکاره ترګري ګڼلې ده. نوموړي په خپل بیان کې ویلي دي چې د بېګناه خلکو په نشو کولو کې تورن کسان به نه هیواز حکومت نیسي بلکې په سخته سزا به محکوم کړي. دغه ډول د یاد سوي چاودنې په ضد د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي ډلې له لوري نن په کوټ ښار کې کار بندیز اعلان سوی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د افغانستان پر ځول شوی ولسمشر اشرف غنی ویلی د کابل د سقوط پر مهال نو خبر چې چیرې روان دي خو د الوتکه تر پورته کېدو وروسته پوښو چې هیواد پرېږدي. نوموړي پرون له بی بی سی څلور راډیو سره په مرکه کې له هیواد د تک دفاع وکړه. غنی په مرکه کې پر د لګیدلې یو شمیر تورونو ځواب ورکړی او وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت نه شاملول د جمهوري نظام د سقوط یو لامل و. واشنگتن د نوموړي تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د نظام د سقوط لامل د غنی ناسم مدیریت یاد کړی و. طالبان د اگست پر 15مه له هیواده د ولسمشر غنی تر وتلو وروسته کابل ښار ته داخل شول. تفصیل په دې رپورت کې.
لو ګودمحالی چوپتیا وروسته د نظام د سقوط پاړه د پرزول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونی تازه له بی بی سی سره په یو مرکه کې د هغې ورځې پاړه وویل چې په ماسپخین یې د له هیواده ووت.
Morning of that day
دا هغه ورځ په سهار مې د هیت سهن کې هم نراتل چې ماسپخین بل هواد څخه ووسم. موږ ته خبر راکړی و چې د حقانی ډلې شمنه کړې چې کابل ته بنن نه وسی. خو دوه ساعت وروسته دا سينو لما وغوښتل شول چې همکارانو ته مې د ملي امنیت د سلاکار په شمول اجازه ورکړم چې له هواد ووسی. زه منتظر وم چې د دفاع وزیر بسم الله خان را تزنګ وه او ویل هر څه رنګ شوې دي. دا هغه وخت و چې غوښتل مې د دفاع وزارت ته ولاړ شم. 25 دقیقې منتظر وم خو موټر را نقلل.
د غنی په وینا په هغه ورځ د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محیب او د ولسمشر د امنیت د ځانګړي ځواک پی پی ایس قومندان ورغلل او ورته وویل چې پی پی ایس ځواک سقوط کړي او په کابل کې پر پاتې کېدو ټینګار وکړي دا ټول وژل کیږي. خاغلی غنی وویل چې حمد الله محیب سخت ورخطا شوی او له دوه دقیقو ډیر وخت نو ورکړي. د خاغلی غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ولاړ شي خو خاغلی محیب ورته وویل چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوي. خاغلی غنی بی بی سی سره په مرکه کې ویلي هر څه ناسابه وشول او کله چې الوتکه ته پورته شو اله هغه وخت پوښو چې له افغانستان نه وځي. د محمد اشرف غنی په رسمي فیسبوک پاڼه کې چې بي بي سي سره د هغه د مرکې بشپړ جزئیات خبرې شوی راغلي چې هغه له افغانستانه زکه وتل چې د کابل لورانی مخنیوي وکړي. د نوموړي پر فیسبوک پاڼه کې لیکل شوی چې د طالبانو د دوو مختلفو ډلو ترمنځ د جګړې احتمال موجود چې په پایله کې د کابل 15 میلیونی خار خوري کېده. خاغلی غنی په دې مرکه کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګوند له افغانستان د وټلو پر مهال یې لزان سره میلیونه ډالر وړي دي. د غنی په باور په بهرانيانو د هغه پوره باور د نظام د سقوط لامل شو. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې همدارز ویلي د افغان سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې افغان حکومت په بشپړ ډول له صحنې ایستل شوی و. تر دې مخکې د پرزول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب هم ویلي وو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په تړون کې د پخوانی افغان حکومت نه شاملول د دې سبب شول چې د افغانستان جمهوریت دولت سقوط شي. خاغلی محب په هغه مرکه کې منلی و چې ولسمشر غنی د پټینګار له کابل ووت. خاغلی غنی له بي بي سي سره په دې مرکه کې همدارنګ ادعا کړې چې د تیر نظام د زینو جنرالانو او امنیتي چارواکو سره مخکې له مخکې ژمنې شوی وي چې بهر ته به انتقال شي او د ملي امنیت ډېرې کارکونکي له سقوط وړاندې له افغانستان وستل شوی وو. هغه وایي د ولسوالیو او ولایتونو د سقوط یو لامل د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت و. خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو بیا د سقوط پړه تر ډیره د ولسمشر اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي و چې اشرف غنی ورته له افغانستان د نه وتلو ډاډ ورکړی او د افغانستان څخه وتلو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو فرصت لمنځه یوړو. د اشرف غنی پوخانی لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک ظاهرا د ولسمشر غنی وروستۍ مرکې ته پاک سلامل لیکلی د دښمن لوی خودل او نوستالژیک مرکې د هواري لار نه ده. له کابل تر وتلو وروسته پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې پر خپل شخصي فیسبوک سو لنډي بیانې خبرې کړي او د لومړی ځل دی چې د یوې نړیوالې رسنۍ لاري د کابل د سقوط په اړه خبرې کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خیبر کې د بلدیاتو اداره وایي صوبایي حکومت به یونین او تحصیل کونسلونو ته دوه ډوله پیسې ورکوي چې یو به یې د پرمختیایي او دویم به یې د غیر پرمختیایي کارونو لپاره وي. د هغې ادارې یو مشر کاشف الرحمن پرون مشال راډیو ته وویل حکومت به دا پیسې له کلنۍ پرمختیایي بودیجې ورکوي او ملګرو ملتونو او نړیوال بانک هم ژمنه کړې چې د بلدیاتي ادارو مرسته به کوي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د ډسمبر پر 19 د خیبر په ګډون د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشول. پښتنه دا ده چې حکومت به په خیبر ضلع کې هرې کلیوالې شورا ته څومره پیسې ورکوي او منتخب استازي په اړه څه دریځ لري. ځواب یې د فرهاد شینواري په راپورټ کې.
د خیبر ضلع لوکل گورنمنٹ یا بلدیاتو اداره وایي چې صوبائی حکومت به یونین کونسل یعنی ویلج کونسلونو او نیبرهوډ کونسلونو او بیا تحصیل کونسلونو ته د کالنی پرمختیایي پروګرام نه 10% فنډ ورکوي او ملګرو ملتونو او نړیوال بینک هم ورسره د مرستې کولو اراده ښودلې. د خیبر ضلع لوکل گورنمنٹ اسسټنٹ ډایریکټر کاشف الرحمن مشال ریڈیو توائی دے کونسلو تبا دو ڈول فنڈ ورکول کی گی.
نون ڈیولپمنٹل فنڈ باندے بدئی دا خپل دا دفتر خرچہ با کئی او پر ڈیولپمنٹل فنڈ باندے بدئی دا خپل علاقے کے ترقیاتی کارونا با کئی. دا بجی سالانہ فنڈ دا یو ویلیج کونسل دا دے 40 لاکھ 99,000 پورا کی دیشی ابادی لحاظ سر کی دیشی یو ویلیج کونسل ابادی ڈیرہ زیادہ ہی نو کی دیشی آئی 1 کروڑ تاہم لات سی. اوز دا ویلیج کونسل جی سکار دے ویلیج کونسل جی چسنگ تاسو پروینشل اسمبلی گورے پروینشل اسمبلی کے جی ایم پی ایس کی نی ٹول سارا کی نی اخبل بجٹ جوڑ کی اخبل ڈی پی جوڑ کی اگر نبات جی اگر پاس کی اگر نبات باغ میں ایگزیکیوشن کی گی لگا سے سٹرکچر بھائی جی دا ویلیج کونسل بھائی ویلیج کونسل کے 6-7 ممبران بھائی جی کی نی دا با اخبل دے علاقے چکو میں پرائیورٹیز دی چکو میں ترقیاتی پرائیورٹیز دی پہ یو علاقے کے کدیشی دا اوبڑے رسخ تک کمی دے با اخبل پروپوزل تیار کی دے با ہوئی چپ 80 لاکھ روپو کے یا 50 لاکھ چسونا فنڈ راغلے دے پاکیز جی دا 10 کیمونہ کول غواڑم کی وہ ایڈی لوکل گورنمنٹ تب سبمٹ کی ایڈی لوکل گورنمنٹ بعد دا ول اسٹیمیٹس بو جوڑ کی دا ول ہر سب جوڑ کی دا نہ بعد مو جا کار ہوتے ایگزیکیوٹ کو سنگ تا ستا پتہ جی ویلیج کونسل چکم دا آبادی دا ا 5,000 پورے دے نو دا 5,000 او دا 15,000 چکم فنڈ رازی نو اب ڈیفینیٹلی پاکے بفر کی.
نوموړی وایي چې تحصیل چیرمین به د خپل کونسل نه بجټ منظوروي او کارونه به پرې کوي.
تحصیل کونسل ته چکم فنڈ راځي اکی به تحصیل ناظم چکم تحصیل میر دے د اغبا هم هیر سی اغبا بجټ په خپل په تحصیل کونسل باندې واپس کړي ابا اخپل بجٹ ڈیفینیٹلی دا اخپل کونسل نہ بائی پاس کئی کونسل کی سوک ناستی اگر کونسل کے ویلیج کونسل ویلیج کونسل ول چیئرمین نو آٹومیٹیکلی تحصیل لازم بر ڈیفینیٹلی و اخپل چکم غا دی سور توائی دے ویلیج کونسل چکم چیئرمینان دی اگر تبا ہم اخپل فنڈ بلازمی ور گئی.
دا باڑی تحصیل یو منتخب شوائی ویلیج کونسلر زاہد اللہ پردے وائی چی حل تا دا ولس محرمائی زیادی دی او پکار دا سالانہ فنڈ ورتا زیاد کڑل شی.
زخو یان چی سمرا محرومی دی و سمرا خلق استحصال شکار دی دا فنڈ خوبی داوی یو چی دا فنڈ دیر شی چی زر پا لوکل ستا بندی خارج شی چی خلق دا بلدیاتی انتخاباتو اغا فویده وینی و تی متاثیر شی زکا چی موین زمام شوی رین زمام نباد مونگ پا گراوند سوا نلیدل نو خلق غیر مطمئن دی مطمئن ندی نو مونگ داوی یو چی که فنڈونا دو ویلیج کونسلو لا دو چیارمینونو لا د تحصیل چیارمین لا پا غاٹ ستا فنڈ ورکلی شی غ پختنوی غین کوایری وی نو لہذا د خلکو لبه پلون د ستا کور په نظر ورشي او چې کله کور په نظر ورشي هغه به مطمئن شي.
په خیبر ضلع کې د دسمبر په 19 نیټه 1024 یونین کونسلو یعنی ویلج او نیبرهود کونسلو کې 1022 کونسلران منتخب شوي او دریو تحصیل چیرمینانو لپاره هم پکې انتخابات ترسره شوي چې د جمرو تحصیل چیرمین رسمي نتیجه اعلان کړل شوي خو بیا د لنډې کوتل او باړې سرکاري او حتمی نتیجه لا مخې ته نه ده راغلې او هلته به په ځنې پولنګ سټېشنو باندې بیا انتخابات تر سره کیږي. د خیبر ضلع ریټرننګ آفیسر د دفتر تر مخه په لنډ کوتل کې د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ شاه خالد شینواري زیات ووټونه ترلاسه کړي. په باډه کې تر اوسه د جمعیت علما اسلام مفتی محمد کفیل په لومړي نمبر دی او په جمرود کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان امیدوار سید نواب اپریدی تر ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
د مشال ریڈیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز، لنډي سپي 2013 15,000 14,500 کلو هرتز.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM 2020 زیږیز کال د افغانانو لپاره لکړاوه د ډک کال په توګه یاد کړی دی. IOM د کال د پای په مناسبت ویلي چې سږ کال سلګونه زره نور افغانان له خپلو کورونو بې ځایه شول او 1,000,000 نور له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته ولیږدول شول. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې زرګونه افغانانو ګاونډیو هیوادونو ته د تګ هڅې کړي دي. د طالبانو حکومت وایي له کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې لپاره پلانونه لري. سالم احمد صالح معلومات راکوي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 میلادي کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده، د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي، په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1,000,000 زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې له مرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1,050,000,000 ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 250,000 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې، چې ورسره د ټولو بې ځایه 100 کسانو شمیر 3,500,000 ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سخت بې وزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه. د طالبانو حکومت د بې ځایه 100 کسانو شمیر شاوخوا 1,000,000 شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وویل
زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بې وزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2021 میلادي کال کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي. اوردونکو په جنوبی آسیا کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه معلوماتي وپاڼه ساوت ایشیا ټیررزم پورټل وایي په 2021 زیږیز کال کې په پاکستان کې 216 وسلوال بریدونه وشول چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې کې تر ټولو زیاتې حملې په بلوچستان کې وشوې. د وپاڼې په خبره په حملو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د حملو ذمهوارې بیلابیلو وسلوالو ډلو ومنلې. ګلایاس په 2021 زیږیز کال کې په پاکستان کې امنیتی پیښو ته کتنه کړې.
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتی پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو څارنې ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 216 امنیتی پیښې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بیلابیلو پیښو کې 6500 کسان وژل شوي دي. په دې کې 211 ولسی وګړي، 215 امنیتی سرتیري او 244 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتی پیښې په بلوچستان کې شوي دي. په 2021 کال په پاکستان کې امنیتی پیښو پیل هغه مهال شوه کله چې د جنوري پر 3 منیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11000 کانکینتونکي په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمہواری داعش وسلوالې ډلې منلې و. د فروری میاشت په 28 منیټه په قبایلي ضلع شمالي بودستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکي وژلې وي. د مارچ په 14 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوې وه چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو. خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې و چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند په لویانو لاریون له مرغۍ بازار تیرېدو. د جون پر 28 د پنجاب په لاهور خار کې په یو چاودنه کې لګ تر لګه 3 کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوې و او د پولیسو په وینا پیښه د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوې و. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندې دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د 11 کلونو د بند سزا اورولې و. په پاکستان کې جماعت الدعوه ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14 د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9 د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او 13 نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلي وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواري له پاکستان خپلواکي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14 د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14 په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او 8 نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه و منلې. د اگست پر شلمه د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنې کې د لیوی ځواک درې عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتون کې وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اگست پر شلمه د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځان مرګي برید کې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلي چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانې د اگست پر شلمه په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې ترسره شوې برید کې یو چینایي انجینیر هم ژوبل شوی و. د سپتمبر پر پنځمه د بلوچستان کوټې ښار لری سونا خان سیمه کې په یو ځان مرګي برید کې د اف سي ځواک درې عسکر وژل شوي ول. د سپتمبر پر یولسمه د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې دوه سرحدي عسکر وژلي وو. د اکتوبر پر دویشتمه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نه مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر دیارلسمه د بلوچستان کوټې په نوي کلي کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلي ضلعه کې دوه امنیتي سرتېري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي وو. د دسمبر پر اتمه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د پنځو کسانو مړی او بیا د دسمبر پر دویشتمه په ژوب کې د څلورو نورو کسانو مړی موندل شوي ول.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال رادیو ته غږ یا سلام پښتونخوا خبرونه ده. اوس هم تاسو کولی شئ چې را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. پر فیسبوک باندې ځینې تبصرې راغلي دي، زه په هغې کې خبرونه لټوم. تاسو تر هغې پورې د وایبر او د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په خبرتیا کې واورئ، او که خبر در سره وي نو را سره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندیو خبرونو ته په دیش میرو زنګ وهئ.
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 43 شپږ سوه اووه سلویښت څلور سوه شپږ نوي. په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي، پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شي.
مشال رادیو ته غوږیاست، درته راته پر فیسبوک باندې فیصل پښتین لیکلی دی چې پښتون فیصل پښتون لیکلی دی چې د شمالي وزیرستان په خیساره کې زړینې کلی کې پرون نه تر ننه پورې خلک چې دی هغه په سخت یخنۍ کې بهر له کورونو کې نیولې دي. پرون وایي یو ماشومه د مور غیږ کې په ګولۍ ویشتل شوې ده. وایي موږ له شمالي وزیرستان د امنیتي مشر څخه، د پوځ له مشر څخه غوښتنه کوو چې ګرز بندیزونه دې نه لګوي او د خلکو دا مشکل دې حل کړي. همدا خبره هلال وزیر هم لیکلی ده چې په خیساره کې پوځ پر خلکو باندې تشدد کړی دی. موږ په دې اړه باندې معلومات راواخلو، زموږ خبریال هلته موجود دی، له خبریاله به معلومات راواخلو او بیا به درته دا ټول خبر واضح کړو چې څه شوي دي په خیساره کې. یو کس را سره دی، ستړي مه شئ.
مهرباني شاکر بیٹنائن سره لکه مراتلا
خیر راغلی. بیٹنائن صاحب خبر را سره شریک کړي.
مهرباني ورخدا د چې پرم په شمالي وزیرستان کې د لکی مروات زنګی خیل کلی زکی ولا شای څو لکی مروات سي داسې مقبره نه چې په هغه کې د پاکستان جنډا نه وی لګیدلې هر امیا صدرې چلور کله بلوچستان نه کله شمالي وزیرستان نه راورول کیږي او به اته لکه د ملک محافظانی ملیشا یا فوج کې ډیپټی کوي او بیا شهیدان سي
خا
ابل بدا زو وایم چې لکی مروات سي لکه 2021
دا څوک دا لکه ته ماته معلومات راک کنه دا لکی مروت ته پرون څوک مړ راوړل شوی دی څوک مړ شوی
دا زکی ولانه میږي د زنګخیل کلی وسیدونکو په ملیشا کې ډیپټی کوله په شمالي وزیرستان سه
خا او په شمالي وزیرستان کې په حمله کې مړ شوی دی
بالکل 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 په حمله کې مړ شوی دا چنن به خاور ته سپاری په زنګخیل کلی لکی مروت شه
سم ده بل در سر څه خبر وو
بل پامیر صاحب سبدا به وایو چې لکه مروات سره لکه سترنګ ما وویل چې پښتونولي هر دیشه تبا برباد ده هر دیشه مړی کیږي په کاش تقریبا 355 پتر وځي راځي په لکه مروات سره 2023 پتر مړی سوي دي چې مړی صبر تا وکړای چې هر ورځ دلته مړی کیږي نو کچارته دا 2022 ټول دعا وکي خدای پاک په خیر په امر سره تیر کی نو ټول باندې راځه تمننه ای
سید بیٹنه صاحب دا شمیري چې تاسو یاد کړی دا چا در کړی دی
دا د لکی مروت پولیسو له خوا موږ راخیستې دي جناب
خا پولیس وای چې په روان کال کې د نن اخیرنی ورځ ده په دې کې په لکی مروت په ټوله لکی مروت ضلع کې 315 پېټه کسان وژل شوی دي یعنی په دې دشمنی او په دې شیانو کې
او بالکل بالکل فایرونه درڅوی دي 300 دا داسې ورځ راغلي دي چې 5 کسان مړ شوی دي داسې ورځ راغلي چې 3 مړ شوی دي داسې راغلي زخمیان خو دې نه ماسیو دي علامه دې معاف کی علامه دې ګناونه معاف کی علامه دې امن زیره را باندې او کی چې دلته زخمیان جدا دي او دا صرف مړ شوی دي
سید ډېر مننه خوشاله اوسې بیٹنه صاحب آباد اوسې چې دا دوړ خبرونه مر سره شریک کړ خوشاله اوسې د ماستر علي حیدر په غږ سند راوړو
Thank you. مینے تلا ساشم دے جون دغم لخ کر لا بزرورا تل وساشم بغما بسم محشر کرم بل نصیب زور کرم سب دوم رمی ندر کرم جو دنیا خوشی حیرانا سب دوم رمی ندر کرم جو دنیا خوشی حیرانا
مشال راډیو ته وګیاست یو بل قسم را سره د ټلیفون په کرخه دی. سلامونه.
وعلیکم السلام ساحل صاحب تاسو ته او تاسو پروډیوسر سر ته او د مشال ریډیو ټولو خسته اوریدونکو ته سلامونه احترامات. وعلیکم بسم الله وفا د سره ملګری شوم د وادي کورونا. څنګه ساحل صاحب؟
په خیر راغلی وفا صاحب. خبر را سره شریک کړی ل کور می.
مننه ساحل صاحب. په کور می جنسه کې تقریبا د دوه میاشتو راهیسې یو ټورنمنټ جوړو په مناتو کې د کرکټ. جگہ ٹورنامنٹ پر موٹر سائیکل باندھ مشتمل ہو شاہ خا دور میں مختلف سمنا شان ٹل پکے سلو ٹیمنو پر برخا خستی ہوا جی پرون پکے دا پائے لو بیانی دا پینل لو باد منتو پھر کہیں ترمنج وش والا پھر کہیں لمڑے ٹاس و گٹلو تو بیٹنگ پہ سلے وکڑا پلس ورنو کی یو سل شپیکس پہ تمنڈے ہاد پہ منتو تویر کرو دا پینزو وکٹو پتاوان بندی بدل کی دمنتو ٹیم خلو بانے کا تر سرا پینزو ایکٹو پتاوان بندی منتو چکم دے یو سل پینزوی شونزو نا جوڑ کرو پینزو ایکٹی آؤٹ شوی دا غلو با پیر کئیم چکم دے پا خپل نوم کرلا پینزو دیش مندو سرا دیتا سائل سے مہمان خصوصی چکم دے دا یو سل سالور پینزو سر ٹل سکاٹ ونگ کرنیل نوید سے برا گلے ہو یو سوشل ورکر عبد الخالق پٹان سے راغلے ہو چے دل دمونگا ہم بھی راغلے ہو ڈیر فون بھی دے واپس تو گنڈ شمیر کی تماشائی وانو دگا حالو میں دابت سر شرکم سیر سے
سام در ڈیر زیادہ مننن خوشحال ہو سے آباد ہو سے ڈیر خیستہ دیو گئے لے مننن خود پامان دلتا زن نور کسانو لکه شاعر گران جاوید مائزروال هم د خیسار او محب الله هم د خیسار پاړه باندې راتلی کړی دی. موږ ل خپل خبريال سره رابطه کړی دا غ معلومات را غونډي او تفصيلي رپورت به زراشي هغه به موږ خبر کړو چې په خیسار کې څه شوی دی. سید اکبر نیازی ل لوګره د اقتصادي مشکلاتو ذکر کړی دی. زن کسانو خود خبر پا زیبان دی را تا شیرون هم لکری دی من نن اللہ تاسو طولو چخا او دلتا زن نورو کسانو دا غر آتا لکری دی موسم حال لکری دی چی پا یخ دی نو بس خده چی یخ دی موسم و پا زنو زینو کی لکا پا بلوچستان جیونی کی او پدس زینو کی وچ باران هم روان دی. تاسو ته بزه سندره نشر کړم د دل راج په غږ بیا بزه دا خبرونو لوري تراشم.
جانا
شیراز مسید او فیصل خان په کراچۍ لانډی اسپیتال چورنګي سوراب ګوټ کې د جلسې پاړه باندې لیکلي دي. چلتا پی ټی ایم جلسه کوي د جنوري په 2 تاریخ باندې سم ده. او د کوټې د پیښې هم راته ځنو کسانو لیکلي دي. دا غي خبر ما تاسو ته ولوسته چې پرون چاودنه شوې ده. هم د جابر خان د یو ځنو نورو کسانو لکه دلته څوک گوهر ولکه چې لباجه وړه دوی راته دا خبر لیکلی و چې د اسلامي کالج یو زده کوونکی د ګیس چاودنې په پیښه کې وژل شوی ده. سمیع الله لیکلی دي چې په خیسور کې په حملو کې ملوث د وسلوالو دغه چې دی د دوی دوه قومندانان رفت خان الیاس چې دی یو قومندان چې دی رفت خان الیاس دانیول شوی دی. سمه ده. موږ به معلومات راغونډ کړو بیا به تاسو ته د دې ټول تفصیل درکړو چې څه روان دي. د فیاض خان خیشګي په غږ سندره اورو. سلام پښتونخوا به پای ته ورسي په بله ګړۍ کې بیا درسره یو. Yeah.